رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471.
په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استعفا لپاره لاسلیکونه ټول شوي او سبا د استعفا نیټه ټاکل کیږي. اجرایی رئیس وای د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لوشل شو سیمایزو پولیسو سره همکاري او پر وخت مرسته ونه شوه. او د دفاع وزارت وای چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د ډیورن له کرښې دې غاړې قدم کیږدي. السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د خبری سات اوریدو ته هرکلی کوم. طاهر روخان د دې خپرونې تخنیکي چارې پر مخ وړي. د رپورټونو او مطالبو تر جزئیاتو وړاندې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. جان قال کوزه د نړۍ له تازه خبرونو سره په سټوډیو کې دی. الکوزه صاحب، نن د نړۍ مهمې پیښې او تحولات څه دي؟
بله مراد صاحب، یو خبر خدای چې د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې بیا خبرې پیل کړلې، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ معاملې لپاره یو ټاکلې ورځ، یعنی یو ورځ ورته پاتې ده. بل خبر دا ده چې د چین یو جګپوړی چارواکی وایي چې هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیا پر روانې ونې کې پیل کړي. نور خبرونه هم شته.
مننه جان قال کوزه. دوستانو، د نړۍ خبرونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی له افغانستان څخه تازه خبرونه لرو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک له سلو ډېر مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل. د بغلان په ډنډغوډي سیمه کې وسله والو طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک 155 تنه مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولسمشر د پریکړې په اساس به د دغو کسانو ملکیتونه هم د سرنولۍ لخوا خرڅي. خغلی عزیزی وویل چې په هیواد کې ټولو ښاروالیو ته هم امر شوی تر څو د دغو 155 کسانو جایدادونه کنګل شي. افغان ولسمشر نږدې لس ورځې مخکې د کابل بانک پوروړو ته یو اونۍ مهلت ورکړ تر څو خپل حساب تصفیه کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استعفا شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټې کې د کورنیو چارو د وزیر د استعفا ورځ وټاکل شي. په هیواد کې وروستۍ ناامنۍ او د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي د کورنیو چارو د وزیر د استعفا عمده عوامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر څه موده مخکې د ناامنیو د زیاتېدو په خاطر استجواب شوی و. د بغلان په ډنډغوري ساحه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پوردلی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه له نن سهار څخه پیل شوې او لا هم روانه ده. غلی پوردلی وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. نوموړي په جګړې کې د دوو پولیسو ټپي کېدل هم تایید کړل، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سکل د 12م ټولګیو فارغانو څخه د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د دغه وزارت ویان عظیم نوربخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د بودیجې د نشتوالي له امله شوې ده. نوموړي وویل چې په دې اړه یې د مالی وزارت سره خبرې کړې سو د اسنادو لپاره یو ځانګړې بودیجه وټاکي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. د ایران، امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني استازي د وینا په یو هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي و په خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو ځینې سختې مسلې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وان لی هم د یکشنبې پر ورځ ویلي و چې یو هر اړخیز تړون ډېر نږدې دی. د چین یو جکپوره ډیپلوماټ وای هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیه پر روانه ونې کې پیل کړي. د دې سازمان غونډه په روسیا کې کیږي. د شانګهای همکاري سازمان کې چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان غړیتوب لري. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا په کې د نظیرونو په حیث ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کوپینګ خبریالانو ته نن وویل دا چې د شانګهای همکاري سازمان د نفوذ ساحه مخ په پراخېدو ده، د سیمې زیات شمېر هیوادونو په دې سازمان کې د غړیتوب غوښتنې کړي. د شانګهای همکاري سازمان کې د هند او پاکستان غړیتوب به د دې سازمان په پراختیا کې مهمه ونډه ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په ښه کېدو کې به مرسته وکړي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته نن وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. په ترکیه کې اعتراض کوونکو وویل چې پیکینګ د یغور مسلمانانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د یغور مسلمانانو پر وړاندې د پیکینګ د چلند پر سر د ترکیه او چین اړیکې خراب شوي. زیات شمېر ترکان له یغوریانو سره په فرهنګي او دینی برخو کې ځانونه شریک بولي. د چین حکومت یغوریان له روژې نیولو او لمونځ کولو منع کړي دي. د یکشنبې په ورځ په زرګونو ترکانو په استانبول کې د چین د قونسلګرۍ په مخ کې مظاهره وکړه او د چین پر ضد شعارونه ورکول. د عراق یوې جنګي الوتکې نن په غلطۍ کې د بغداد په ختیځ کې یو بم وغورځاوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. د عراق د امنیتي ځواکونو ویاند برید جنرال سعد امان په یو بیان کې وویل دا پیښه د تخنیکي ستونزې له امله شوې. دا بم د بغداد په ختیځ کې په نایریا ناحیه غورځېدلی دی. جنرال مان زیاته کړه د جنګي الوتکې یو بم د تخنیکي عوارضو له امله نښتی پاتې شوی و او چې کله الوتکه اډې ته ستنېدله په بغداد کې په یو دریو کورونو وغورځېده. د مرګ ژوبله شمېر تر اوسه نه دی تایید شوی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د راقه ښار په شمال کې یو ښارګوټی له کوردي ځواکونو څخه بېرته ونیوه. د عین عیسی ښارګوټی دوی اونۍ وړاندې کوردي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي ملاتړ له داعش نه نیولی و. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل اسلامي دولت وسلوالو د عین عیسی ښارګوټی او شاوخوا سیمې له کوردي جنګیالیو څخه نیولې دي. کوردي ځواکونو په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. د یونان د حکومت یو منبع وایي صدر اعظم الکسیس سپراس نن د ټلیفون له لارې د اروپایي بانک له رئیس ماریو دراغي او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې آتن بانکي سیستم ته د پیسو پیدا کولو هلې ځلې کوي. سپراس دغه راز د یونان ګوند له مشر سره مشوره وکړه چې د مالی نوی وزیر ونوموي. یونانیانو د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې د اروپایي بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا د سختو مالي مقرراتو د وضع کولو وړاندیزونه رد کړل. او د نایجیریا د مرکزی ښار جاوس په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي. عیني شاهدانو ویلي یوه چاودنه په یو رستوران کې وشوه او په بلې چاودنه کې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره اړیکې شلولې و په نښه شوی و. د نایجیریا د عاجلو چارو اداره وایي 23 تنه د رستوران په حمله کې او 21 کسان د مسجد په برید کې وژل شوي. په چاودنو کې 44 کسان ټپیان دي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده منله، خو په جاوس ښار کې اکثر وختونه د بوکو حرام سخت دریځې ډله حملې کوي. د ورځې په سر کې د نایجیریا په شمال کې د عیسویانو په یوې کلیسا کې بمي چاودنې شپږ کسان وژلي و. بوکو حرام ډلې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان په حملو کې وژلي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره لاسلیکونه ټول شوي دي او سبا د استیزا نیټه هم ټاکل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د استیزا پر ځای باید امنیتي پیشنهادونه وزیر ته وشي. شکریا بارکزای وایي
د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکي او طرحه ورکي چې څنګه امنیت تامینېدای شي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره لازم او پر وخت همکاري نه ده شوې. په دې اړه هم جزئیات خپرېږي او دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په پوله په خاص توګه د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته هیڅ چاته د قدم ایښودو اجازه نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي.
په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند لسګونو غړو یو شمېر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل قضیه په تړه او د استیناف محکمې فیصله غیر عادلانه وبلله. د افغانستان د مالی وزارت هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د ایران د اټومي پروګرام او په یونان کې د روان اقتصادي بحران په اړه هم په همدې خبري سات کې رپورټونه اورېدل شي. او د خبرونې په پای کې بیا د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د خبرونو ځانګړې برخه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استعزا پریکړه کړې ده. د جرګې منشي نن خبریالانو ته ویل د نورالحق علومي د استعزا لپاره وکیلانو لاسلیکونه هم ټول کړي او سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د ښاغلي علومي د استعزا نیټه هم مشخصه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلان بیا د دې استعزا مخالفت کوي او وایي چې د دې پر ځای باید امنیتي ارګانونو او مشرانو ته امنیتي پیشنهادونه وشي. سفیر راستنګزی په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د دفاع د وزیر د نه انتخاب او د نه امنیو د پراخېدو لانجه لا نه ده ختمه، د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استعزا کړي. د دې جرګې د ریپلوي وویل که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د امنیتي سکتورونو د مسؤلینو سلبي صلاحیت ډېره ګټه نه ده کړې، خو اوس یې اړتیا ده څو له دې لارې په حکومت فشار راوستل شي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف نامی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تمه ده د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا د ورځې د ټاکلو لپاره د یاد جرګې رئیسان د سه شنبه په ورځ پریکړه وکړي.
مشخصه امضا د استیزا وزیر داخله درج شوه.
د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا لپاره درې شپې تلاس لیکونه ټول شوي دي او وکیلانو غوښتنه کړې چې ښاغلی علومي استیزا شي. تر اوسه پورې د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دا موضوع به په کومه ورځ په اجنډا کې شامل کړي. هر استیزا د واک د اخیستو معنا نه ورکوي، نو خدای چې هر یو امنیتي مسول دی قانې کون کې دلایل وړاندې کړي چې سلبي صلاحیت نشي، خو چې هر څوی د وضاحت لپاره باید چمتو اوسي،
باید آماده بشن.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت او سلیقوي مقرره او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې او شمیر غړي د کورنۍ چارو په وزیر مطرح کوي. ویل کېږي چې په پروان کې یو شمیر پخواني او جهادي قومندانانو د وسلو د یوې ډیپو د لمنځتلو وروسته ویلي چې نورالحق علومي د مجاهدینو استازیتوب نشي کولای او باید له دندې لیرې شي. د کورنۍ چارو وزیر لدې مخکې هم ولسی جرګې ته غوښتل شوی وو او د ناامنیو دلایل په وزیرستان کې شوي عملیات او په نتیجه کې افغانستان ته د تروریستانو راوختل بللی وو. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي وایي چې په ملي شورا کې د ځینو کړیو د شخصي ګټو نه تأمین د دې لامل شوی چې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا مطرح شي. د دې جرګې یو غړي اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د یو حلقه د دلته کار کې مخکې دوی ګټې په وزیر داخلي کې هغه ګټې له لاسه ورکړي دي، یا یو ورونه په مختلف اوزو کې امیرین اوس هغه اوزو څخه لرې شوی دي، نو اوس یو رقم دوی کوشش بده باندې کې سرسدای استیزا کې.
د افغانستان د اساسي قانون په 29 ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې شل سلنه نغړی کولای شي د استیزا بحث وړاندې کړي او وزیر استیزا کېدای شي، خو که چیرته له څرګندونو وروسته ورنواک واخلي باید ماجه دلیل ورته ولري. د کورنۍ چارو د وزیر استیزا په داسې حال کې مطرح کیږي چې ځینې کارپوهان د امنیت د ښه تامین په خاطر د ملي شورا لخوا د بشپړو طرحو او وړاندیزونو جوړول تر دې ګټور بولي چې وزیران استجواب او استیزا شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسی جرګې د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا پریکړه کړې ده. د ولسی جرګې غړي او سیاسي څېړونکي شکریا بارکزی وایي په اوسنیو شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا کوم درد نشي دوا کولای او امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. میرمن بارکزی په دې نظر ده چې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا مشخص اهداف لري او هغه تر ډیره د یو شمېر وکیلانو شخصي غوښتنې دي. په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین له شکریا بارکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې د دې پریکړې په اړه مو نظر څه دی چې غواړي د کورنۍ چارو وزیر استیزا کړي.
استیزا د قانون پر اساس باندې یو پروسیجر دی، خو البته باید موجه دلایل پکې موجود اوسي. امام لپاره دا ډېره عجیبه ده، ځکه چې یو وزیر تر تو اوسه پورې شپږ میاشتې د کار نه دی وتلی او هغه هم په دې شرایطو کې په هره ورځ هره جبهه باندې مونږ جنگ لرو. آیا دا ضرورت دی چې مونږ وزیران استیزا کړو او که خپله د خپل نظامي سکتور سره هم امنیتي مسایلو کې مرسته وکړو؟ زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته استیزاګانې وشي کولای چې په افغانستان کې د اصلاحاتو جوګه شي. برعکس، په داسې حال کې چې موږ دفاع وزیر نه لرو، امنیتي ملي ارګان کې هم ستر تغییرات راغلي دي، وزارت داخله هم موږ له لاسه پښو نه واچوو او یا هم وزیر د عقل تر روحي فشار لاندې اونستیو د استیزا په نامه باندې دا ملک به کم خواته زی
او بخی ظاهرا د دې استزا عوامل نا امنی او د غرض د امنیتی زواکونو یا امنیتی ارګانونو ترمنز نا همغږی خودل کیږي. تاسو موافقی چې عوامل به همدای او کده پر دې تر شا نور مسائل هم شته؟
طبیعي خبر ده چې پر دې تر شا نور مسائل هم شته. افغانستان کله به امن وو؟ و میاشت مخکی اته میاشت مخکی افغانستان یو با امن افغانستان وو. آیا د دې نا امنی علت وزیران دی که د وزیرانو نشتون؟ آیا دا همغږی چې منځته نه ده راغلی یو کمبود ده، یو خلا ده، که نه دا یو دسیسه ده؟ زه فکر کوم چې متاسفانه په تیر دورو کې هم موږ د دې شاهدانو اوسم یو چې اکثره وکیل صاحبان د دوی خپلوان، د دوی رشته داران، د قومندان امنی په شکل، د حوزې آمرینو په شکل باندې کارونه کوله، او اوس هم دوی غواړي چې د قراردادو په خاطر باندې یا د هماغه ګمارلو په خاطر باندې دا کار وکړي. که چیرته د ولسي جرګې د غړو سره احساس د مسؤلیت موجود اوسي، د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکړي، یو طرحه ورکړي چې څنګه امنیت تامینېدای شي. افغانستان په اوسنۍ شرایط کې د دغسې
لانجو تحمل نه لري. بله، دا سره پورنه موجود دي چې په پروان کې جهادي قمندانانو چې کومه غونډه کړې و تیرونی، د هلته د فیصله شوی چې باید د کورنۍ چارو وزیر د مجاهدینو استازیتوب نه کوي، باید د استیزا او سلب اعتماد شي.
افغانستان یوازې د هغو جنایتکارانو کور او ځاله نه ده. زمونږ غوښتنه نه ده چې زمونږ امنیتي ځواکونه هر چیرته هر چا سره چې غیر قانوني وسله ویني اور باندې قانوني عمل وکړي. او طبیعي خبره ده د پروان پیښه د دې په ځای باندې چې هغه خلک چې پروان ته تللي دي، که وزیر دی، که رئیس د اجرایه دی، که یونیفورم والا خلک دي، دې په ځای باندې چې هغوی مجازات شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په خپل ګروهي، سمتي، قومي مسایلو باندې د کار په وخت کې په هغو ملحوظاتو باندې دوی کار وکړي. دوی راځي بیا یو وزیر استیزا کوي، د مجاهدین استازیتوب څوک؟ د مجاهدین استازیتوب خو مونږ ولیدل چې ټول جګړه وه، د مجاهدین استازیتوب خو مونږ ولیدل چې ټول فساد و، چې تر ننه پورې هغه فساد، مالی فساد او اداري فساد نه پاکیږي.
او به خیر وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، که چیرته احیانا وزیر صاحب استیزا سي او بیا وروسته سلب صلاحیت شي، تاسو عواقب څنګه بولئ؟
عواقب به ناګواری. که چیرته دوی فکر کوي چې افغانستان میراثي چوکیګانې لري، دا خوب دوی به خپل ځان سره ګورته ویسي. بس دی، د همدغه میراثو له لاسه موږ ستړي او خسته یو. د همدغه میراثو له لاسه نن په افغانستان کې جنګ روان دی. د همدغه میراث او بد میراث له کبله افغانستان فکر کوي چې یو څو کسانو په جیب کې دی.
په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو وزیر د استهزاء د پریکړې په اړه مو د ولسی جرګې د غړې شکرې بارکزه څرګندونه واورېده. دوستانو، په همدې خبرونه کې په همدې اړه ستاسو نظرونه هم راخلو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. هغه دوستانو ته چې غواړي پر همدې مسئله چې آیا امنیتي مقامات استهزاء شي او کنه، په همدې مسئله باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړي، د تلیفون شمیرې دی 0-8225555 او بل شمیره ده 0-9-203-1540. له دوستانو اوریدونکو هیله ده چې فقط د موضوع په مناسبت خبرې وکړي چې آیا په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله باید د امنیتي ادارو مشران استیزا شي او له هغوی پوښتنې وشي یا سلب اعتماد شي، او که ولسي جرګې غړي او د افغانستان د خلکو استازي هغوی ته پیشنهادونه وکړي څو په څه ډول په خپلو سیمو کې او په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه ستاسو دوستانو تلیفونونه اهم واخلو. فکر کوم یو اوریدونکی په لاین کې لرو، څو خپل نظر په دې اړه شریک کړي چې آیا مشران د امنیتي ارګانونو استیزا شي او که څنګه. بله، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو منصور خوشحال
وزیر باید استیزا نه شي، ځکه د کورنۍ چارو وزارت ښی لاسته راوړلی لرلې دا د یو مشخصو کړیو په واسطه استیزا کېږي، باید دعوه نه شي. سلام علیکم.
ډیر زیات مننه دوستانو د اوریدونکو خپل نظرونه دي چې د ازادي رادیو لاره خبري بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ په دې خپل نظر شریک کړئ موږ سره چې آیا د امنیتي ارګانو مشران یا کورنۍ چارو وزیر باید استیجا شي او کنه
جوړ کړی دی څه رقم د وزیر ته لاره جوړه کړي چې هغه کې دوی د خپل د اهدافو دپاره کوم وزیر وټاکي. دا د مجاهدینو ټیکداري نه شي کولای. مجاهدینو اسم په ثابت کې معلومه کړې ده چې د افغانستان هر ګوټ کې دوی نورو ګلو وحشتو دهشتو غلاوې کړي دي. اوس دوی غواړي
ډېر زیاته مننه
پروان
کې
د رئیس اجرایه هلته لاړو ورورو ګلو یو څو دانې ټیکداران د جهاد ټیکداران هلته لاړو پوښتې که نه یوازې د دې چې هغه وګندي دوی لاړو برعکس هغه ورورو ګلو پوښتې د دولت په مخالف شو. اوس د ورورو ګلو
ډېره مننه. بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو تر څو خپل نظر دې استیضا په اړه د امنیتي ارګانو د مشرانو په اړه څرګند کړي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده
د دې څنګه خبرې کوم د عزیزي او تکنه.
مهرباني
مهرباني خدا دا موضوع خو چیرې ده د ولسی جرګې کما د ولسی جرګې چې کما غلوانه ده وای تا
بله بله غږ مورو. مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا د ولسي جرګې لخوا باید استیضا شي وزیر کنه.
په دې باندې چې د امنیتي وزارت خلک متوجه شي متو د افغانستان کې څه حال باندې خپل د جیبونو لپاره راکړي پوه شوي. د دې په دې چې د امنیت
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو له لارې د اوریدونکو نظرونه دي چې د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر او د نورو امنیتي ارګانونو د مشرانو د استیضا او له هغوی څخه د اعتماد د سلبولو په اړه له موږ سره شریکوي. او تاسو هم اورئ په دې کې د ازادي راډیو خپل نظر یا د ازادي راډیو پالیسي شامل نه ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د حکومت اجرایی رئیس وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده شوې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال له سیمه ییزو پولیسو د ملي اردو پولیسو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. قسم سولمل په رپورټ لري.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وسي چې د میدان وردګو د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا ته خبرې کولې دا تایید کړی چې په دغه پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده سوې. دوی لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې له دغو ځواکونو سره همکاري نه ده سوې. هغوی د امکان تر حده مقاومت وکړ او تلفات یې ورکړل. دا یوه جدي مسله ده. نوموړی په دې اړه د ټاکل سوي پلاوي خبر وکړه او په وینا یې تر پلټنو وروسته به دا موضوع نور هم روښانه سي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې دغه حمله به بې ځوابه پاتې نه سي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غني یو پلاوی ټاکلی څو د دغه پیښې عوامل په دقت سره معلوم او د نتیجې په اړه یې جمهور ریاست ته راپور ورکړي. د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 1.5 سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سول. یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو یې انتقاد وکړ چې سرتیرو ته یې د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. اخوا د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه خپلو کې لازمه همغږي نه لري او په خبره دا اړینه ده څو داسې دایمي محاربوي قطعې رامنځته سي چې د ضرورت په وخت کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم افراد مسلکی
دیوی پا خوشینی سر لده چی پا اردو پولیس و ملی امنیت که مسلکی کسان لرو خوموش ده دفاع کورونی چار وزارتونو او ملی امنیت پا چوکات که ده دا دائمی حمایوی جگلیز و قطعو پا جوریدو بریالی نسولو. پا همده خطر ده چی ده جگلیز و مسلیتونو لیش سخه هر یا او جخالی کوی. شغل کوهستانی سپارشتان کوی چی لش در لش پا مرکز و ده زونونو پا کچه باید امنیتی زوکونو ده همجغی مرکزون را مستسی. دی وای که د ستونزې ته جدي پاملرنه ونه سینو له همدې ضعف څخه به وسلوال مخالفین نور استفاده هم وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د دفاع وزارت وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې را اوړي نو پر وړاندې دې مقابله وکړي. دغه راز د هلمند چارواکو یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او د کجکي ولسوالۍ خلک له حکومت غواړي چې د وسلوالو له ګواښونو او حملو څخه د کجکي وژغوري. د کجکي ولسوالۍ مقامات وایي چې دا ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې که کوم څوک د ډیورن له کرښې را اوړي نو پر وړاندې د مقابله وکړي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته ویل چې په یاده سیمه کې کافي افغان ځواکونه موجود دي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چاته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته را تیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرو چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. په دغه نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شول. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت. اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روسه پورې دغه سی اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانژدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانژدې کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
وامرزل چې دفاع وزارت وی د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې کوم څوک د ډیورن له کرښې را اوړي نو پر وړاندې د مقابله وکړي. د امنیتي حالاتو په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دا ولسوالۍ اوس هم د سقوط په حال کې ده او هلته غځېدلې لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هر ډول توکو د انتقال په خاطر بند ده. د هلمند امنیتي وضعیت په اړه په خاص توګه په کجکي کې د روان حالت په اړه له سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د ولایتي شورا وکیل او د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکي مجید خونزاده وایي د کجکي په امنیتي حالت کې نه یوازې تغییر نه دی راغلی، بلکې د ورځې نه بلې ته د محاصري حالت تنګیږي او هلته موجود سرتیري هم هیڅ ډول امکانات نه لري. که څه هم تېر اونۍ د هلمند والي او یو شمېر دولتي چارواکي د وضعیت ته کتلو او هلته د یو لړ تصفیوي عملیاتو د پیل په خاطر سفر کړی و، خو داسې ښکاري چې نه عملیات شوي دي او نه هم د وسلوالو په بریدونو کې تغییر راغلی دی. مجید خونزاده وایي وسلوال په دوامداره توګه پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي.
چې جنګ شروع شوی دی دا یوه میاشت کېږي، بیا تر یو څه پورې جنګ په ټوله شاوګوز کې یو ساعت نه دی. جنگ څلور ساعته شروع دی چې په یا په پوستو باندې جنگ دی یا په خپل اوزو ماموریت باندې جنگ دی، او د دا خوا څخه اوږدو غټ توپونو درلولي چې هغه مرمې دي په واقعي په کلي کې مشلي، هغه وطني ښځې و کوچنیانو د بېچارهګانو کې مشلي چې هغه په شهادت رسوي، نو کومه لاسته راوړنه دوی نه ده درلودلې.
د ولایتي شورا دغه غړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې مرکزي حکومت لخوا سم پاملرنه ونیسي کجکي سقوط کوي. اوس تشویشونه یوازې د کجکي پر امنیتي پوستو د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو نه دي. د سنګین له سروانکلا څخه هلته تېره سوې لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې داسې په ټپه تړل سوی ده چې هیڅ ډول موټر پرې تګ راتګ نشي کولی. مجید خونزاده وایي د کلیو او لیرو سیمو څخه د جنګونو له امله د ولسوالۍ مرکز ته راغلي کورنۍ په بد وضعیت کې دي او تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده ورته رسېدلې.
د کجکي ولسوالۍ کې لاګبندې دي، خوراکي توکي هلته په نشتون باندې صاحب دي، که یې هغه په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي چې یوه بوجي وړه هلته اوس شپږ زره شپږ نیم زره افغانو ته رسېدلي دي. چې هغه به د وخت په تېرېدو سره چې د لاغ داسې بندې چې هغه به هم بند باندې وبدلېږي، چېرته نفوس ډېر زیات اوسېږي خپله په ولسوالۍ په شاوخوا کې دلته چې د وطن خلک هلته د جنګ و د ټکانو سره تللي ولسوالۍ ته
کتونکي وایي. د مرکزي حکومت چارواکي په کجکي ولسوالۍ کې د روانو حالاتو څخه نه خبرېږي او د هلمند چارواکي ورته د واقعي حالت په ځای د خیر او خیریت راپور ورکوي. د هلمند والي ویند عمر ځواک هم د تل په شان په کجکي کې د امنیتي حالت ډاډ ورکوي. ځواک وایي ډېر ژر هلته عملیات پیل کېږي او په کجکي کې موجود تهدیدونه په دومره کچه کې نه دي چې د کجکي اوسېدونکي ذکر کوي.
اوس کوم ساحې چې په ډېره کمه کچه باندې په غوځر کې مشکلات شته، ستونزې شته، هغه موږ د وښو خیر هغو د رفع کولو لپاره اوس هم اقدامات روان دي او په دې باندې فعلا کار روان دی چې هغه ساحې چې په غوځای کې امنیتي وضعیت یو څه مشکل سره مخ دی د هغو لپاره پلانونه نیول شوي دي.
د کجکي اوسېدونکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که چېرې هلته غځېدلې لار خلاصه نه سي د ټولنې شورا وکیلان او امنیتي سرتیر به د لوږې او نه امکاناتو څخه د تنګي او برېښنا د فبرکي سیمه هم وسلهوالو تر پرېږدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او څلور نیم بجې شوي دي. جناح خلک اوسې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک 1155 تنه پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي ازاد راډیو ته ویل د جمهور رئیس د پریکړې پر اساس به د دې کسانو ملکیتونه هم د څارنوالۍ لخوا وپلورل شي. د ولسي جرګې ادارې هیئت وایي ډېر ژبه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضاح شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح ورځ وټاکل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سږ کال د 12 ټولګیو فارغانو څخه د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغوه کړه. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د بودیجې د نشتوالي له امله شوې ده. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په وینا کې خبرې پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې ندی ته یوه ورځ پاتې ده. د چین یو جک پوره ډیپلوماټ وایي هند او پاکستان به د شانګهای همکاري سازمان کې د غړیتوب حاصلولو عملیه په روانې اونۍ کې پیل کړي. د دې سازمان غونډه په روسیه کې کیږي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته نن وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. په ترکیه کې اعتراض کوونکو وویل چې پیکینګ د یغور مسلمانانو پر وړاندې ناوړه چلند کوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي یغور مسلمانان دیني ازادي لري. د عراق یوې جنګي الوتکې نن په غلطۍ کې د بغداد په ختیځ کې یو بم وغورځاوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د راقه ښار په شمال کې یو خرګوټی له کوردي ځواکونو څخه بېرته ونیوه. د یونان د حکومت یو منبع وایي صدر اعظم الکسیس سیپراس نن د ټلیفون له لارې د اروپایي بانک له رئیس ماریو دراغي او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. او د نایجیریا د مرکزي ښار جوز په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم سپورتي خبرونه.
دا سلام په وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورت خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د کرکټ په اړه نړیوال شل اواره سیالیو لپاره د غوړایو پلړ کې نن افغانستان له جرسي سره سیالي کوي. د کرکټ په اړه معلومات لمخې دا به یو تمریناتي لوبه وي او ورته لوبه به سبا هم د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ وشي. د شل اواره سیالیو لپاره د غوړایو په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې لشپور هیوادونو هالند، متحده عربي امارات، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شل اواره نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د والیبال د نړیوال فدراسیون په اړه د بندي کې لوړ شوې ده. په کابل کې د بدني روزنې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل د افغانستان والیبال ملي ټیم له 110 څخه 90 درجه ته لوړ شوې ده. ښاغلی پیمان وایي د والیبال په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان د والیبال ټیم درجه د دې لپاره لوړه شوې چې د ټیم په دې وروستیو کې په بنگلاديش کې ښه لاسته راوړنې درلودې. د ښاغلی پیمان په خبره د افغانستان د والیبال ټیم به د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جنوبي آسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی پیمان وایي چې دغه سیالۍ به په هند کې ترسره شي. د رسنیو د رمضان جام سیالیو په لړ کې نن شپه د څلورویشت او میوند تلویزیونونو د فوټبال ټیمونه په لومړۍ سیالۍ او د طلوع او نګار تلویزیونونه په دویمه سیالۍ کې لوبه کوي. دغه سیالۍ تر روژه مات وروسته د فوټبال فدراسیون په انګړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 14 ټیمونه د مختلفو رسنیو څخه ګډون کړی چې لومړۍ مرحله یې پای ته ورسېده او 14 ټیمونه به د یو بل سره سیالي کوي. د خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې د دې ریپورټونو جزئیات اورئ. د همسګي ګوند لسګونو غړو یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل قضیه په تړاو د استیناف محکمې فیصله غیر عادلانه وبللې. په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورت خپرېږي. افغانستان چې د شنګای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړي دی غواړي د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. دا چې ګټه به څه وي مرکه پیل لرو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر و بچو پورې واوري. د همستګي ګوند لسګونو غړو یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د قتل په د قضیې په تړاو د استیناف د محکمې پریکړې غیر عادلانه وبللې. لسګونه دا کسان د دوشنبه پر ورځ د کابل ښار په منځ کې چیرته چې فرخونده وشل شو مظاهرې ته راوتلي وو او د حکومت په ضد هم شعارونه ورکړل. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د فرخوندې له وژلو څخه څه کم څلور میاشتې تیریږي او تر اوسه په دې اړه دوه محکمو پریکړې کړي، خو د عدالت غوښتنې غږ لا هم نه دی غلی شوی. د همبستګۍ ګوند لسګونه دا غړي او مدني فعالان د دوشنبه په ورځ بیا سړکونو ته راوتلي وو چې د استیناف محکمې پریکړه وغندي او د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړي. د دغې ګوند یوې غړي سیلۍ غفار له رسنیو سره په خبرې کې وویل، د خلکو د فشار له امله دولت مجبوره شو چې د فرخوندې د قضیې په اړه محکمې دایر کړي، خو یوې او بلې محکمې د عدالت د پلي کېدو په ځای فرمایشي کار کړی دی. هغه وایي د استیناف محکمې وروستۍ پریکړو دوی ته ټکان ورکړی دی.
کسان په اعدام محکوم کړي وو، ولی استیناف محکمې د ارګناسو تر فرمایش لاندې هغه څلور اصلي قاتلین په 40 کاله بند محکوم کړل او د دینو مجازات یې کم کړل. دا معاملې شي چې دولت د شوزو زد خپل د ډول کړنی افغانانو ته ښکارا کړی.
واقعي خو د مردم افغانستان نشان داد.
اغلی غفار وایي اندېښنه لري چې د تمیز یا وروستۍ محکمې پریکړه به لدی هم سپکې وي او ممکن د ډیرو دینی ولشو کسانو د خوشی کېدو حکم صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د استیناف محکمې تیر اونۍ په وسري غونډه د ابتدای محکمې پریکړې ماتې کړي او د هغو کسانو جزای په اوږده عمر بند اړولې چې په اعدام محکوم وو. زین العابدین محمد یعقوب محمد شریف او عبدالبشیر د فرخوندې په وژنه کې څلور ښکیل هغه کسان وو چې دوه میاشتې وړاندې ابتدای محکمې په اړه د اعدام حکم کړی وو. ابتدای محکمې اتو کسانو ته د 14 کلونو بند او 11 پولیسو ته د یو کال بند سزا هم اورولې وه. په داسې حال کې چې د ابتدای محکمې په څیر د استیناف محکمو پریکړو ډیر دا ډول غبرګونونه راپارولي. د استیناف محکمه وایي ټولې پریکړې د قانون په چوکاټ کې دي او د عدالت ډاډ ورکوي. د کورنیو او بهرنیو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې رئیس علي عبدالناصر مرید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د عدالت دا ډول غوښتنې په ځای نه دي چې خلک دی د قانون په ځای دا عواطف عملي کېدل وغواړي.
زه فکر کوم چې د دې بنسټونو تشویش بې ځایه او عدالت تامین شوی. کله چې د عدالت بحث کېږي، موږ باید د قانون په دایره کې خبرې وکړو. هلته د احساساتو او عواطفو ځای نه پاتې کېږي او موږ هیڅکله نشو کولی چې د هغې په اساس قضیه وڅېړو، ځکه هغه څه چې موږ ته لازم دي قانون دی.
په داسې حال کې چې په دې اړه د تمیز دریمه محکمه لپاتې ده، جمهوري ریاست وایي د دغه قضیې په بېلابېلو بودونو کې د څارنوالۍ د کار نیمګړتیاوې څېړل کېږي. جمهور رئیس اشرف غنی تېره ورځ د فرخوندې د قضیې د عادلانه حل موندونکي ډلې سره په خبرو کې وویل چې د قضیې د عادلانه څېړنې لپاره باید حوصله وشي. فرخونده تېر کال د هود د میاشتې په 28 نیټه د کابل په شادو شمشیره سیمه کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه، چې تر اوسه حکومت یې په تړاو 49 کسان د محکمې میز ته حاضر کړي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو نه اورئ. افغانستان چې د شنګای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړي د غوړی د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخ حافظي سره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسوي. خاغله حافظي وایي،
شانگهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانگهای د ډېر وختلې هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغه څخه د میلمه په حیث وو. زموږ غوښتنه دا وه چې دا چون زموږ ګاونډی چین په کې ډېر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په کې دي او دا زمینه برابروي چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولی شو شوبل سره همکاری وکړو. کچیر دا مسله نظامی اخ هم پیدا کی بیا پاره کی زمون ترجیب داوی چې یو کانفلیکټ اف انټرست یا په ستراتیژا د منافع دی په دې چې موږ امریکای سره او ناتو سره بیا سره ورو
تاسو ویل کچیر افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتی موافقه چې لاسک شوی د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کړي نه شي. دغه موضوع د افغانستان امنیتی وضعیت د سازمان د اجنډا په سر کې ځای لري او هغه ګواښونه چې له افغانستان د اسلامي دولت دلیل خو سیمه ته متوجه شوی دي څه فکر کوي چې آیا دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي؟
ما ارزو کوم چې دا خو ډېر پیچلی مسله ده په دې چې کچیرې دوی بیل اجنډا ولري په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکانومیک مسایلو په اکله دا تکر راځي ولې تر هغه حده چې موږ پوهیږو تر اوسه پورې دغسې یو څه نه دي راغلي تکر نه دي راغلي. مثلا بلګی دا غږی چې کله چې د افغانستان او د امریکای ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې د غسته پلوی وکړل. یعنی معنی دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکای سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي او دا چې په منطقه کې تراګری او دا شان پر ضد دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم دلته مونږه ګډ موقف لرو. په دې خاطر باندې زه ګومان نه کوم چې کوم تکرار شي. اما کچیر ما ول کچیر په فرض محال دغه سه دی اجنډا د ناتو نړیوال اجنډا سره فرق وکي چې موږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه سه موقف دریږو چې یو به انتخاب وو او موږ ته خو ترجیح هم دغه چې موږ مجبور چې یو قرارداد لرو تعهد لرو چې په امریکای سره په تړون کې
حافظ صاحب تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکي غړیتوب درلوده یعنی دغه څارونکي غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصمیم او سفر خبرېدل او دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوبتي توګه په انول توګه دوی لیدنه وکړي او دا د ګټه څخه خالي نه وزه کې د شانګهای د غونډو او درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنی در رول مثلا در افغانستان ولسمشر در چین ولسمشر سره یا در روسیه ولسمشر سره یا مثلا در تاجکستان و قزاقستان در ولسمشر سره دوی کولش ولچی وونی در پخول یو زمینه در تفاهم در زمینه در منطقوی یوون دی
د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب به څه ګټه ولري د افغانستان لپاره؟ په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوالو خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخ حافظي سره خبرې واورېدې.
د ازادي راډیو خبری ساعت
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د یونان د مالی د وزیر له خپل دندې استعفا کړې ده. په دې اړه په همدې خبرونه کې وړاندې اوریدل شي خو اوس د ایران موضوع را اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې لا تر اوسه هم د تهران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ په ټومي مذاکراتو کې ځینې اختلافات موجود دي. جواد ظریف زیاتوي چې د ویانا د مذاکراتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل له حسایداده چې د اټومي پروګرام په اړه پاتې اختلافات لمنځه یوسي. په وینا کې د رادیو فردا خبريالې په خبره جواد ظریف ویل چې له هم دغه واد او لویدیځ ترمن ځینې اختلافات سته. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق لپاره د جون 10 نیټه ټاکل شوی و خو دغه مده د یوې بلې اونۍ لپاره وغځول سوه. چارواکو رسمن ویلی چې دغه مهلت د سیشن به پروس پای ته رسیږي. خو د فارس او تسنیم خبری ایجنسونو په استناد د ایران د مذاکره کوونکو پلاوی یو نږدې سرچینه په وینا کې وایي چې دغه مهلت د چهارشنبې به پروس او یا د پنجشنبې سهار پای ته رسیږي. خو د ایران او پنځه جمع یو هیوادونو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم مهاله د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هم د ځینو اختلافاتو د موجودیت خبره کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر دغه موقع یو نه تکرارېدونکی فرصت بولي او ټینګار کوي چې د وروستي توافق رسېدو لپاره باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و چې که ایران په مطلق ډول سختي وشي نو امریکا آماده ده چې له مذاکراتو ووځي. جان کری د یک شنبه پر ورځ خپل ایرانی سیال سره تر څلور ځلې خبرو اترو وروسته دا څرګندونې کړې دي. هغه زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو سره کاملا موافق دی چې وایي په دې موضوع کې هیڅکله دومره نږدېوالی نه و راغلی، خو وایي دا خبرې هر لوري ته وړل کېدای سي. هانا کاویانی د راډیو فردا خبریاله ده چې د همدې موضوع لپاره وینا ته تللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې وخت را رسیدلی و چې ښاغلی کری په عمومي ډول یو نظر څرګند کړي. البته وروسته له هغه چې محمد جواد ظریف په یوه ویډیو کې چمتووالی ښودلی و او ویلی و چې آماده دی دواړه لوري یوه توافق ته ورسیږي، او دا یې هم ویلي چې هیڅکله یوه توافق ته دومره نږدې سوي نه و. له بل لوري مسئله دا ده چې ښاغلی کری وایي که ایران ونه توانیږي هغه پریکړې وکړي چې اړینې دي، نو امریکا په هر قیمت د توافق په کولو ټینګار نه کوي.
په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلي چې ټول انتخابونه پر میز پراته دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
پا هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیز چارو له ریاست سره ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د ډیرېدو یو لامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په عین حال کې د لوی لارو مځکو، کلیو او ان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماینونو ځای په ځای کول هم د معلولو د ډیرېدو لامل بلل کېږي. الیاس دای په مفصل رپورٹ لري.
چاودنه یو دغه په دیدو څخه د چلامل ډیر کسان وژل کیږي او جنې د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یا پښې د لاس ور کوي. په هلمند کې د وسوالو حملو ځانمرګ بردون او د سړک ته غاړې د مینون لامل یوازې په تیرو دروي میاشتو کې 1504 وطن نوي مایوبین د ځان دراشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وای کسانو سروې وسی پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو او خاص ډول په کلي او بانډو کې د ځای په ځای سو مینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللی دي. نوزادوال وای په لورو ولسوالیو کې داسې کسان ډیر دي چې تر تا وای وروسته کورته ځي او دوی ته مراجعه نه کوي.
اما د شهیدان مالونو مکمل نه دي معلوم. جنگي حالت د شمالي ولسوالۍ سره چندان خلک رفت او مدم کړي نه چې کولی کې وکیم خبر نه دي چې د زما نفر چې دولت ما سره څه مرسته کوي، د زما نفر مدل چې دولت څه مرسته راسره کوي. دا چې ستا او زما او د بل د خولې څه خبرې دي هغه خلک روزمره روان دي او کار ته موږ اماده یو په ښه اخلاص ډول سره کارونه سرته رسوو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې 14 کال کېږي جنگ دی. له دې جملې سنگین، مساکلا، کجکی، نوزاد، نارسراج او واشیر یادولی سو. د کار او ټولنیز چارو ریاست وی د رجستر سو مایبونو څخه 90 سلنه د دې ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سنگین اوسیدونکو چې غبرګې پښې ترور بهشت وړاندې د کور مخ ته د مین په چادر کې لاس ورکړي د ازادي رډو ټول په تکلیف دی او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدلی دی. شمتولا چې 14 کال عمر لري په اینده پورې حیران دی، وایي په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان عادتوي. شمسولا په دې ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیدي له څانګې څخه پلاستیکي پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې ناوخته موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوی و. بیا زه پر وختم، زما دواړې پښې اوس کاټې دي، زه خپله کار نسم کولی، دا سو د یو بل کار نه یم، پښې مې دواړې کاټې. دا کور ته زما دپاره بېخ تکلیف دی، د نور دپاره چې ما پورته او کښته کې او د یو باندې ځای دپاره د راایستل. یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تا ته پلاستیکي پښې لویږي، ته ژوند نشې په کولی، زاریان یم چې ژوند به مسین.
په هلمند کې په داسې حال کې ورځ تر بلې د مایوبینو شمېر په ډېرېدو دی چې د رسمي شمېرو له مخې په دې ولایت کې 2400 هغه کورنۍ ناچیز امتیازات اخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې 2400 رسمي رجستر سوو شهیدانو او مایوبینو څخه 80 تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور لپاره یوه نمره واخلي، او پاتې نور نه یوازې سرپناه نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو د هغه ناچیزه معاش لپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو ځنډیږي، د بې سرپناهۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي
او خپل ماشمان ته سرپناه ډوډۍ برابر کړي.
مایوب شه دی ګرد مشکلات دی ته یم خپل زوی شي سو دی دروست په اړه جن د لاستانه یال داري را پسې د زما کار نه لري دی وز مزه په دې باندې زه دارو پیدا کوم د کور غزا پیدا کوم د خپل ځان خرج پیدا راځم خپل ورځ د واسه نه خلاص شوی
نو مې خدای دا د نوزاد ولسوالۍ خروش کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واخستل تر مایوب مشکلات حال سر کال چې دی موږ خپل د مریض دا نه لرو د کور دا نه لرو ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو
په دنیا کې ساده پیدا کو د ماشام په دی پورې امیان د ماشام د پیدا کولو سره اوس لاس په ما یاد ما په ما پسې دی
د جنگ او مخالفت لامل پات د نه موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. ارواپوهان وایي هغه کسان چې د جنګونو او چادونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزوری او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي مایوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه مایوب یا کمزوری ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کېږي او د نور د اوږو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره هلې ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څېر یم.
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړه کې بار بار سستی کوي، مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نسي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو راپورونو لمخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
دا یونان د مالی وزیر لخپل دند استعفا ورکړه. دا له هغه وروسته چې د یونان خلکو په لوړه سطحه په ټول پښتنه کې برخه واخیسته. د ټول پښتنه نتیجه هم پرون اعلان شوه چې له مخې د یونان 80% کې خلکو د پور ورکونکو هیوادونو غوښتنو ته د نه ځواب ویل. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د یونان د مالی وزیر د خپل استعفا په بیانیه کې وویل چې د خپل دند ځکه پرېږدي چې د یونان د خلکو هدف پر مخ یوسي. د پټول پښتنه کې د نی رائے د ډیموکراسي لپاره هو وبلله چې د په وینا د نړۍ پر کچه به اغیز ولري. یعنی سوارو فاکس ته له هغه وروسته چې د یونان د ټول پښتنې نتیجه اعلان شوه، وویل سول چې د یوروزون ځینې د مالیه وزیران او د یونان نور پور ورکوونکي هیوادونه ترجیح ورکوي چې دی د وزیرانو په غونډه کې برخه نه اخلي. وارو فاکس ویلي چې په بشپړه توګه په دې پریکړه کې د صدر اعظم ملاتړ کوي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس د یک شنبه په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې وویل نن د تیرې اونۍ سختو حالاتو ته په کتو سره تاسو یو ډیر زړور انتخاب وکړ، خو زه په بشپړه توګه خبر یم چې دلته انتخاب له اروپا څخه د جلا کېدو نه دی، بلکې د خپلو مذاکراتو د پیاوړي کولو دی چې یو بریالی کېدونکی حل راوباسو. د دوشنبه په ورځ له هغه وروسته چې د یونان د مالیه د وزیر یانس واروفاکس د احتمالي استعفا خبر خپور شو، د یورو بیا لوړ شوه. د یونان رای ورکوونکو د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې په لویه کچه رد کړې. د غوښتنو له مخې په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو په بدل کې پور ورکوونکو دغه هیواد ته د اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره نور پور ورکاوه. په ټول پښتنو کې تر 80% زیاتې رایې نه وې. زرګونو د حکومت پلویانو د نتیجو په اړه خوشحالي څرګنده کړه. ویل کېږي چې د ټول پښتنې دا نتیجه د یونان د خلکو لخوا پور ورکوونکو هیوادونو ته یو له غوسې ډک پیغام و چې یونان نور اقتصادي اصلاحات نشي زغملی، ځکه چې د همدې اصلاحاتو له کبله په هرو څلورو کسانو کې یو خپل دنده له لاسه ورکړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون ماښام د ټول پښتنې د نتایجو په اړه تلیفوني خبرې وکړې او دواړه په دې نظر و چې د یونان د خلکو د پریکړې احترام باید وسی. د یورو گروپ د مالی وزیران به روانه اونۍ سره ویني چې د یونان د ټول پښتنې د نتیجې په اړه خبرې وکړي.
په روانه خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو جزئیات اوریدل. په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح لپاره لاسلیکونه ټول شوي او سبا د استیضاح نیټه هم ټاکل کیږي. اجرایي رئیس وایي د میدان وردګو په جلیس ولسوالۍ کې له وشل شوو سیمه ییزو پولیسو سره پر وخت او لازم همکاري نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هر هغه چا ته به د هر هغه چا پر وړاندې به مقابله وکړي چې د ډیورند د کرښې دې غاړې قدم کړي. او د خبرونه پاتې برخه به د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناست له دوه سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب خرغلاس ترته یو په سر کې راته وایي چې یو انسان به څنګه روژه تی ووسي.
الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على سید الاولین والاخرین سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تپان صاحب تاسو ته او تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د زړه له کومې نه سلامونه وړاندې کوم. د موږ مسلمانان وروڼه بې وزله خلک موږ ډېر لرو. د موږ او تاسو په وطن کې کونډې زیات دي، یتیمان زیات دي، بې وزله خلک زیات دي. کوشش وکړو هغه کسان چې چا ته الله تبارک وتعالی مال ورکړی، دولت الله تبارک وتعالی دوی ته ورکړی، کوشش وکړي دوی سه د بې وزلو خلکو سره کومک او مرسته وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت دا و. حدیث شریف کې راځي وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس في رمضان. نبی علیه الصلاة والسلام به د روزې په میاشت کې له ټولو سخیانو نه وای زیات سخی انسان و او د روزې د افطار کولو د روزماتي د ورکولو په اړه باندې زیات فضایل او زیات فضیلتونه نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دي. اساسي او مهم شی چې په یغه باره کې علما او صراحت کړی ده هغه دا ده یو روزمات روزدار وایي چې کله روزه ونیسي دی باید کف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والافعال التي لا اثم فيها واما الكف عن الحرام كالغيبه والنميمه والكذب فيتأكد في رمضان وهو واجب في كل زمان وفعله حرام في أي وقت. ده أساسي نقطة ده عموما دي مك مسلمانان رونا بدي مرض كي گرفتار دي مرض بورتوه يلبتا هغا ده دوائي دي خبال جابي ساتنا ده أو دي أعزاو ساتنا ده دي هر إغا عملنا سي دي إغا عمل پا كولو سارا نسواب ده ونقنا ده يعني فزول شيان نه إنسان تا دي دنیا غطا پي حاصليگي نه إنسان تا دي آخرت غطا پي حاصليگي. ده يو دوائم هر هغا عمل سي هغا الله تبارك وتعالى حرام کړای دا لکه غیبت لکه دروغ سول لکه فزول کنځاوي سول لکه یو مسلمان زړه ازارول سول. مثلا یو انسان د غد نسوار عادی ده یا د سیګریټ عادی ده یا مثلا په نورو اعمالو باندې مبتلا ده نو هغه راجګیږي لکه در د روزه سي د بل چا لپاره نیولې یا د مور لپاره یا د خور لپاره یا د میرمن لپاره یا د نورو مسلمانانو لپاره نیولې د روزه نیول دی په یغو باندې احسان غني بیا په نتیجه کې یغو ته اذیت ورکي یغو ته ازار ورکي حتی کله کله مازغه کارونه کې نور داسې عمل تر صادر شي چې دیو مسلمان د جراحت سبب وګرځي هغه مجروح کی دمره حتی یو وایي چې زخمی کی نو دا رقم اعمال کول پروزه کې دا حرام دی او دا ناجایز دی. دا د روزه نه ماسه و په عادي حالاتو کې حرام او ناجایز دی. پروزه کې به طریقې اولا دا حرام او ناجایز دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وای کیو انسان روزه نیسی خود روزه دینیولو په حالت کې دی له دروغ نه راګرځي دی د بدو اعمال نه راګرځي فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. الله تبارک وتعالى فرمای و مات ایدی انسان دی خوراک او دی چکاک دی پریخودو حاجت او ضرورت نسته. یعنی د خلو تړلی وی خوراک او چکاک نکي نور سدای څه کوي هغه د هغه کړنی او هغه
عملونه دی تر سره کوي. یعنی دې انسان دی روزي اجر او ثواب بالکل نسته. دې وجه باندې په دې سبب باندې سدای دخو خلو او لا لخوراک او د چکاک نه خود خلو تړلې ده، اما په څنګه کې د هغه اعمال تر سره کوي چې په جای دې سده ته اجر او ثواب حاصل سي د ګنا زیاتېږي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. ډیر داسې روزنیون کې دي چې دوی ته وایي سوای له دینه سلوګه او تند په دوی باندې تیر سي، هیڅ هم په لاس باندې نه ورځي. پوره ورځ روزنی ولي وي د سحر نه تر ماښامه پورې، خو سوای له دینه سده باندې لوګه تیر سي، په دوی باندې تند تیر سي، نور هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. یعنی اجر او ثواب دي بالکل نسته. ډیر داسې شپه تیرون کې دي چې دوی شپه سبا کې په عبادت او په دې شیانو باندې سوای له دینه دوی هغه خوب او هغه نارامي او هغه شپه سبا کېدل لدینه ما سوده ته هیڅ هم په لاس باندې نه ورځي.
خیر شه.